د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
وخت په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. افغانستان کې د جرمني سفارت وایي د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزینه کارکونکو کار حیاتي اهمیت لري. دغه سفارت په اولنډ بیان کې ویلي په دغو ادارو کې د خزینه کارکونکو پر کار لګول شوی بندیز له بشري حقونو او د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه ده چې په افغانستان کې د ژوند ژغورونکو مرستو رسولو هڅې اغیزمنوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي اړتیا ده چې په روان 2023 میلادي کال کې 1.5 میلیون ماشومان چې عمرونه تر 5 کلونو کم دي د ناروغیو په وړاندې د خوندیتوب لپاره په منظم ډول واکسین شي. دغه سازمان د افغانستان څنګې پرون په خپل ټوټر کې لیکلي دوی له ګیټس بنسټ د گاوی په نوم د واکسین له نړیوال شرکت او نورو تمویلونکو سره کار کوي چې افغان ماشومانو ته اساسي واکسینونه برابر کړي. د اسلامي همکاري سازمان آی او سی وایي په افغانستان کې اړو کورنۍ ته د خوړو د بستو د ویش دویم پړاو پرون پیل کړ. دغه سازمان په خپل ټوټر کې لیکلي په دې پړاو کې به د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د خوراکي توکو 1000 بستې وویشل شي. جرمني د پولند غوښتنه تصویب کړه چې وکړای شي په جرمني کې جوړ شوي 15 RMiG-29 ډوله جنگي جټ الوتکې اوکراین ته ولیږي. او د سودان پوځ پرون پنځمه د دغه هیواد له پیاوړي ملیشه ځواک سره د احتمالي بلخوش خړو په خبرداري ورکړ. سودان وایي ملیشه ځواکونو په پلازمینه خرطوم او نورو ښارونو کې خپل پوځیان ځای پر ځای کړي دي. لاند خبرونه مو واوریدل په تفصیل د ازادي رډیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې لوستلای شئ.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. نن د خصوصي حریم په اړه خبرې کوو. خصوصي حریم یعنی څه؟ او آیا په اوسنیو شرایطو کې د افغانانو خصوصي حریم ته درناوی کیږي؟ دا او دې ته ورته پوښتنی د خبرونه لمل مسخه کوو. لمون سره په خبرونه کې دی د حقوق پوهانو د ټولنې پوهانای مشر سبحان مصبا. نوموړی په پایل کې په خپل خصوصي حریم راته تشریح کوي.
خصوصي حریم لکه څنګه چې لدغه نوم نه معلوم ده، هغه حد یا هغه مرز چې یو شخص کولی شي ځان ته وټاکي او لدنه د خپل هغه رقم چې زړه یې ترې استفاده وکړي او هیڅوک په دې کې مداخله ونه کړي او دا د پوري مربوطه وسی چې دا خصوصي حریم بیا په جسمی لحاظ پوري اړه لري، د دې ترڅنګ مسکن پوري اړه لري او اطلاعاتي لحاظ برخو په دریو برخو باندې تقسیم شوی دي. دغه یو څوک په جسمی لحاظ باندې جسمی یو خصوصي حریم ده، مثلا څوک نشي کولای چې ضرر ورته ورسوي تلاشي کې مثلا یا د لاتوکو د وهلو تکولو مثلا مترابوسی باندې رقم سره که مسکن ته خبر رسیږي نو مسکن ملکیت د ده پورې مربوطه، که هغه ملکیت منقوله وسی یا که غیر منقوله وسی د ده پورې مربوطه ده او د ده خصوصي حریم ګڼل کیږي. اند رقم د اطلاعات موضوع در معلومات و مراسلات و مکاتبات دا هم خصوصی حریم پوری رازی. یواری را اساسی مهمه ده دنیا پا سطح بانده خصوصی حریم موضوع یا دی پرایویسی موضوع پا نریوال و اسنادو که دی هر حوات پا قوانینو که دا تضمین ورتبر شوه ده. در افغانستان په موضوع قوانینو که هم خصوصی حریم ته یو خاصه پاملرنه شوه ده او د وګړو د اساسي حقوقو له جمله نه ګڼل ده. په اندغه درې وړو لحاظ باندې که مثلا بحث د دې راشي چې خصوصی حریم په جسمی لحاظ باندې وسی نو اساسي قانون د ازادۍ د حق د تضمین نه نیولې د نه تعذیب پورې یعنی د شکنجه ممنوعیت په خپل سر نیونه شکنجه او توقیف د خپل سر باندې بندي کېدلې په جسمی لحاظ راځي. او په دغه رقم سره که په مسکن او ملکیت انداز وکړو به اساسي قانون د مسکن مثلا یو مسؤونه ګڼل ده او هیڅ چاته حق نه ورکوي مګر دا چې د محکمې د ځی صلاح محکمې د حکم پر بنسټ باندې څوک ورشي دي او چا کور ته او یا خپل مالک د ملک اجازه ورکوي او یا هم جرم مشهوده وسي هغه استثنایي حالات ده. او ملکیت حق هم د تعرض نه مسؤونه ګڼلی ده. همدغه رقم د مراسلاتو مکاتباتو مسایل محرمیت داسې شرط ایښی ده چې د دولت په شمول څوک حق نه لري چې د چا په مراسلاتو او شخصي حریم کې که هغه د موبایل وسي که په انټرنټ لحاظ باندې وسي او که لیکنې وسي که کتاب وسي، نو دا ټول هغه موارد دي چې شخصي حریم کې راځي. په نړیواله سطحه باندې یو ډېره مهمه موضوع ده.
ډېره زیاته مننه. خصوصي حریم خو مو وپېژنده، اوس راځو دې ته چې د بل کس خصوصي حریم ته درناوی څومره مهم دی.
ونو خود داسې چل ده چې کله چې بحث د قانونیت په دې کې راغلی، یعنی په قانوني لحاظ باندې دلته تر حمایې لاندې راغی، نو دلته خو مسله دا ده چې په حقوقي لحاظ باندې دا یو امتیاز ده د هغه چا لپاره چې خصوصي حریم لري. خصوصي حریم مسؤلیت د یو شخص امتیاز ده، او په مقابل کې دا په نورو اشخاصو او د حاکم نظام ته مکلفیت ده چې دا وساتي. نور اشخاص مثلا که د تجاوز مسله مطرح کیږي، خصوصي حریم کې د چا یعنی دومره دا مسله جدی ده چې په شخصي لحاظ باندې د دفاع مشروع مسله مطرح ده. مثلا څوک راځي یو چا ته ضرر رسوي، هغه په جسمي لحاظ باندې خصوصي حریم تر تعرض لاندې راولي، هغه د دفاع مشروع تر حق لاندې کولی شي چې هغه انسان حتی مرګ ورته روا ده. همدغه رقم یو څوک د چا کور ته پرته له اجازې راځي، هغه مسکن خصوصي حریم ده. دا نو کولی شي چې د خپل د مګر بیا هم دفاع مشروع تر عنوان لاندې یو څوک چاته اجازه ورنه کی تر دې پورې چې حتی له منځه بوزي او قانون ورته معافیت په نظر کې نیول دی. دغه رقم په نورو اطلاعاتي لحاظ باندې د جزا په کود کې څوک چې یو چا معلومات نشروي په ټوله کې دا ده. نو دا که اوس د دولت لخوا کیږي په غیر قانوني توګه، د دولتي چارواکو لخوا کیږي، کله عام وګړو لخوا، خو چې د چا خصوصي حریم نقض کیږي دا په حقیقت کې جرم ده. پرنسپ دی قانونیت جرایم و مجازات به نظر کنی، ولی دا من ده، یعنی هیچ څوک حق نلری که پرات دیگه دی قانون دی حکم نده چا دی خصوصی حریم تا ورنز دیشی.
آره، پا افغانستان که دی خلق خصوصی حریم تا درنوائی کی که پتی را بیا پا وز شرایطو کی؟
په خوشنۍ سره باید ویل شي چې نه، په اوسنیو شرایطو کې یو خو موږ په ټوله کې اساسي قانون نه لرو. نو چې اساسي قانون شتون ونه لري او نظام په خپل سری وسي او د یو فرمان د امیرالمؤمنین په نامه یو شخص راشي او په 40 میلیونو باندې یو فرمان د خپل تحمیل کړي، نو دلته خو طبعا د قدرت د تقسیم مسله او د عدالت د تامینېدو لپاره ستونزې ولاړې دي. نو په دې اساس باندې په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د همدغې تشې نه په استفادې سره، او له دې نه چې مثلا که هر چا ته اوس وړاندې کیږي هغه فقط د ټولنه د شریعت دعوا کوي چې مثلا د من قانون هم شریعت ده او د من قانون قرآن ده او حدیث دي، او مثلا او یا مثلا همدغه د پښتو عرف و عاداتو یا د هیواد په سطح د عرف و عادات په بنسټ چې دا یا د حنفي فقه په بنسټ داسې مسایل چې هغه ټول ګونګ وسي او یوازې دوی د خپل دوی ترېنه ابزاري استفاده کوي. نو په دې اساس باندې د عامو وګړو خصوصي حریمونه نقض شوي دي. بېلګې ډېرې زیاتې دي. په خپل سر خلک نیول کیږي، بندیان کیږي، کورو ته ورځي، د چارایی په سر باندې دریږي، له موټره خلک راکته کیږي، موبایل چې خصوصي حریم ده راخیستل کیږي، تلاشي کیږي. یعنی مثلا د تلاشي په خپل پرته له قانون نه څوک نشي کولی چې چاته څوک تلاشي کیږي، د نه چا کور ته ورتلی شي، نه هم په شخصي لحاظ باندې، یا که موبایل ته ورځي یا که نورو اسنادو ته لاسرسی لري، دا د قانون د حکم نه بغیر نه کیږي. نو اوس په افغانستان کې مشکل دا ده چې اساسي قانون تعلیق حالت کې ده او دوی د فرامینو په اساس کار کوي. نظام حکومت په ټوله کې داسې یو رقم حکومت دوی جوړ کړی ده چې د دنیا په سطحه باندې د ده داسې حکومت نشته ده، او په دې کې فقط همدغه حاکمه ډله ده، یو نوی استبدادي رژیم ده. او د دغه استبدادي رژیم کې فقط دوی نو اوس ضرر بیرته عامو خلکو ته په مختلفو څانګو کې رسولی ده، خو یو عمده یې همدغه ده چې د اشخاصو خصوصي حریم په هیڅ وان باندې مسؤونه نه ده. که چیرته تجاوز هم پی باندې کیږي، داسې یو مرجع نشته ده چې له دوی پوښتنه وشي، دوی تر تعقیب لاندې راشي. ځکه چې موږ کله د اساسي قانون بحث کوو او د خصوصي حریم د مسؤلیت مسله مطرح کوو، هلته بیا هغه مجریان د قانون چې کوم دي که هغه څارنوال ده که پولیس ده او که قاضي ده که هر څو ده که چېرته دوی داسې مرتکب دي او جرم کېږي د هغوی مجازات د عامو خلکو نه شدید دي ځکه چې دوی غلط استفاده ونه کي. اوس مجریان د قانون د طالبانو دغه کوم تحریک چې ده دوی پورې اړه لري، طالبان دي هغه یو سیاسي تحریک ده. نو دلته طبعا شل کاله عقدې پاتې دي د عفو د فرمان او د ټولو مسایلو تر څنګ دوی د انتقام او د غچ د اخیستنو په بهانې باندې سره له دې چې ډېر اساسي نور حقوق لکه د ژوندانه حق لکه د تعلیم او د تحصیل او د کار او د آزادۍ او د مساوات او د دې ټولو حقوقو تر څنګ یو اساسي حق شي د خصوصي حریم حق ده، دا هم تر پښو لاندې کوي او دا لړۍ په خوښنه سره باید ویل شي چې اوس هم روانه ده.
مثبت صاحب، تاسو که څه هم خپل خبرو کې اشاره وکړه چې کله خلکو سره دا رقم وضعیت کېږي چې خصوصي حریم باندې تیری کېږي، یو علت پخوانی عقدی دی که دا موضوع ښه راته روښانه کړي چې اوسنی حاکم نظام ولې د خلکو په خصوصي حریم باندې تیری کوي. آیا ناپوهي ده؟ آیا د خلکو بیزاره کول له وطن څخه دي؟ آیا د زور ښوونه ده؟ بالاخره دا څه دي؟
دا خو طبعا مختلف عوامل لري. ناپوهي خو په دې ده چې موږ اکثر افغانان دغه شته نظام چې یو تعریف شوی نظام نه ده، دیکتاتور نظام ده، پکې هیڅ هم معلومه نه دي د دې طرفداري کوي. د دې تر څنګ په دغه تیرو شلو کلونو کې دې کې هم شک نشته ده چې دغه چې طالبان کوم جګړې کولې دي نظام په مقابل کې، په دوی باندې هم د نړیوال ځواکونو لخوا او بیرته د جمهوریت لخوا نه هم په هغه وخت زمان کې ظلمونه یا مثلا حالات راغلی ده چې هغوی عقده مند کړي دي. چې یو مثال زندان د بګرام ده چې په ډېر وخت په هغوی بې سرنوشته پکې پراته وله. نو دا ټول عوامل د دې شوي دي چې دوی عقدې رامنځته شي. خو له بله خوا زه په خپله په دې باور یم چې دا ټولې برنامه شوي کارونه دي د دې لپاره چې موږ مخ په شا ولاړ شو او دوی یعنی کله چې طالبانو حکومت ترلاسه کړ د جنګ لپاره ډېر قوي ستراتیجیان یې درلودلې. حکومت ترلاسه کړ، هر څه نظام یا وروسپارل شو یا هر څه چې و، ول بیرته د حکومتدارۍ لپاره دوی هیڅ هم نه درلودل. ځکه موږ په دې تیرو شلو کلونو کې صحیح ده چې فساد شتون درلوده، ستونزې ولې، مګر نظام یو شفافه او یو مدونه او منظمه نظام و د اساسي قانون پر بنسټ او هر اداره چې جوړه شوې وله ټول ادارې د ضرورتونو پر بنسټ په ډېرو مصارفو په ډېرو مواردو باندې جوړه شوې، مګر دوی دا ټول له منځه بوتلله، زندانونو دروازې خوشې کړلې، مغزونه څه وتښتېدل او څه دوی مجبوره کړل چې فرار وکړي او تکړه کسان او بیرته دوی فقط پاتې شولن د خپله ډله او د دوی د حاکمیت مسله. نو دلته ناپوهي ده، دلته پلان شوی کار ده، دیکې شک نشته ده چې په دې کې داسې کسان دي چې قصدن غواړي بهرنیو په لمسون یا په برنامو باندې دا کار کوي. عقدې شته، خلک هم د ناپوهۍ له وجې نه د دې باندې نه پوهېږي چې مثلا په کومه لاره باندې به موږ له دغه ناخوالو یا دغه سیاسي او اقتصادي او ټولنیزو او امنیتي په ټولو اړخونو کې چې له کړکېچ او بحران سره مخامخ یو لاره د خلاصون څه ده؟ خو طبعا لاره د خلاصون دا ده چې یو شفاف او مدونه نظام چې د اساسي قانون پر بنسټ اوسي رامنځته شي، د قدرت تقسیم مسله، د قدرت انتقال موضوع، د اساسي حقوقو د تضمین، د سیاسي نهادونو چې دولتونه پر بنسټ باندې درېږي، د نړیوالو اړیکو، نړیوال سیاست، اقتصاد، منابع د طبیعي چې دي څنګه منج شي، فرهنګ څه رقم انکشاف متوازن څنګه شي، ژبې څنګه رقم شي، دا ټول هغه موارد دي چې موږ په 1902 کال اساسي قانون کې یا په تیرو اساسي قوانینو کې شتون درلوده. اوس نو دغه یو اساس موږ نه لرو، چې اساس نشته. نو طبعا د ما تور په دې شته حاکم ډلې باندې دا ده چې دوی په قصدي لحاظ باندې دغه څه کوي چې اول خو نیم د ټولنې نیمایي برخه بې سوادۍ خواته سوق کړله، چې خلک ناپوهه پاتې شي، نالوستې پاتې شي، هغوی به څه رقم پرمختګ وکړي او بیا یې بیرته داسې نظام راوسته چې مثلا په یو ټولنه کې چې عدالت شتون نه لري، یعنی نن سبا عدالت هغه رقم چې ایجاب کوي شتون نه لري، حکومتداری چې ضرورت ورته لرو منګه شتون نه لري، قانونګزاري مرجع چې قانون ته باید په هر حالت کې شتون ولري، دا درې واړه ټول درې ګونو قواوو په ایجاد کې رامنځته کیږي. داسې شی ونه لري نو طبعا دغه سې حالت راځي چې دوی نو شخصي عقدې دلته شته. بیا خو افغانستان یو کثیر الاقوام مملکت ده، دلته د 15 کلونو را په دې خوا شخصي دښمنیانې دي، عقدې دي. اکثره هیوادونه چې په افغانستان کې شتون درلوده دا ثابته کړې ده چې دوی فقط اجنډا بل شی وي او نه کول. نو دا حالت سبب شوی ده چې په ټوله کې د دې ټول قصور له عامو وګړو نه وویستل شي او نن سبا عام وګړي د دغه مرحلې هغه قرباني دي چې په یو کې کبیر تخپل موضوع ته راشو. دغه خصوصي حریم موضوع ده چې موږ ورسره مخامخ یو متواتره توګه نقص کیږي.
اوس راځو دې ته کله چې د یو چا په خصوصي حریم باندې تیری کیږي هغه کس باندې څومره بعد اثر کوي. په خبرونه کې تر دې ځای پورې روښانه شو چې خصوصي حریم د هر شخص اساسي او بشري حق دی چې دا باید خوندي ووسی. دا حریم خوندي نه ساتل کیږي، په متضرر شخص باندې څومره منفي اثر کولی شي؟
ګوره د عدالت تعریف داسې د چې وای دی یو شی خودل په مغزای کې چې هغه مناسبه ځای ورته ووسی. او عدالت کچیر ته په ټولنه کې نه پلی کیږي هغه ټولنه په طبیعي لحاظ باندې په منفی اړخ ورزی. د تیر نظام په مقابل کې په ظاهره توګه البته چې دغه طالبانو د خپل وسلوال له مبارزه وکړله، د دوی یو منطق هم دا و چې مثلا عدالت نه پلی کیږي په ټوله کې. اوس خصوصي حریم په نقصولو کې او یا هم د خصوصي حریم د حمایت او د مسؤلیت لپاره د تضمینونو نشتون چې هغه تضمین به په نهادونو باندې او په اشخاص او په قانونیت او په شفافیت او په دې موارد باندې وسی، د دوی نشتون په خپل د موضوع ته دغه حالت راولي چې خصوصي حریم خطر لاندې راشي او دغه حالت چې موږ تاسو مخامخ یو سره
په اخر کې که تاسو کسانو ته چې دم غړي په افغانستان کې دي او دوی په دې اندېښنه کې دي چې خصوصي حریم باندې تیرای کیږي او دا به د دوی لپاره ډیر زیات ستونزمن کار وي، څه ویل لري؟ که څه هم په عام خبره زوري او سره برابر نه ده، بیا هم عام وګړي په تمه دي راهنمایي ته، مشورې ته، دوی ته تاسو څه وایي؟
اول خو مې غوښتنه له دې چارواکو نه ده چې دوی دې د خصوصي حریم د حفاظت موضوع په قران کریم کې یعنی آیت ته او حکم ده چې تاسو نشي کولای د چا کورونه ته لاړ شي، یا مثلا د دې زاورونی په دغه ټوله کې د شرعي احکام او حدیثو باندې ثابت دي. یعنی غوښتنه مې ده چې دوی ک وړي چې خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي، خلق فاصله ونه نیسی له نظام سره او بیا د نظام د لمنځه وړلو عامل را پیدا نشي، نو لازم ده چې په خپل حاکمه ګروه دا مسله جدي ونیسی. د دې ترڅنګ عام وګړو ته لازم ده اول قدم کې خدا ده چې دوی ته خپل حقوقونه پوه شي، با خبره شي، ځکه حق حقوقي لحاظ باندې اوصل ده چې بی خبری له قانون او عذر نه ګڼل کیږي. او دوی چې کله له حقوقو د خپل خبر شول، مثلا دغه بحث د مشروع دفاع چې رامنځته کیږي، یعنې د مشروع دفاع د سیده یو خدا چې چا به زور نه رسیږي، ولې حداقل مشروعیت ورته شته چې د خپل د مسکن نه دفاع وکړي، هغه په شرط چې قانوني موارد په نظر کې ونیول شي او په مقابل کې ودرېږي. د دې تر څنګ په دې موضوع د غږونه د خپل وچته کړي او بالاخره اکثره دې چې خلک اسیران دي، دا ډیر وخت عام وګړي په افغانستان کې خپل استقلالیت او اراده نه لري، تل قرباني شوي دي، اما آرام دې هم نه کینی. په داسې مواردو کې حداقل دوی باید پوه شي چې خصوصي حریم که په هر لحاظ باندې ووسی، د دې مسؤلیت په دولت باندې واجب ده چې مسؤلیت ورته په نظر کې ونیسي، او دا د دوی حق ده، یو امتیاز ده چې ورته ورکړل شوی ده، او د دې نه باخبره شي، رسنۍ په دې کې کار وکړي، ملا امامان د مساجدو د جمعې په خطبو کې په دې موردو بحث وکړي او دا مسله جدي ونیسي، ځکه چې دا به ډېرې نورې ستونزې په افغانستان کې رامنځته کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو هم مننه، سلامت اوسئ.
نن په خبرونه کې پر ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو په اړه خبرې کوو. لمون سره په خبرونه کې د افغانستان د حقوق پوهانو د رهبری شورا غړی فضل ربی پژواک دی. دوی ته خره غلاست وایو. په پیل کې به راته وایي چې د ماشومان لپاره کوم کارونه درنه یا شاقه دي.
هغه کارونه چې د یو ماشوم له توان نه پورته دي او د غیر جسمي او روانی سلامتی ها گواخوی حکومتون باید لغنه مخنیوی وکی دست مشخصا سه شاقه کارو پرابطه وی مشخصا دا کلمه و جملن در آقلی دی که چی مثلا شاقه کارونه خو حکومتون مکلف کردی چی دی باید پدی قوانون جمن وی چی او دی کنوانسون تا باید متعهد چی چی دوی خپل پا داخلی قوانون که دی ماشومان و پرابطه و دی ماشومان و دی حقوق پرابطه او هغه کلنلار چې دی ماشومان پرابطه او دی ماشومان دی خواندی تو پرابطه وزکی که هغه باید در طول مسائل باید په نظر که بودی ورشی چه دی ماشومان هغه سلامتی جسمی فیزیکی وارتی باید په نظر که بودی ورشی او هغه کارونه چه دویتا مضر وی لغینه باید مخنیوه وی که و په قوانون که باید راولی.
په ملی قوانینو که دی ماشومان پا اقل چه ویل شویدی؟
د افغانستان په قوانین کې چې تیر رژیم کې وضع شوی دی ماشومان او پرابطه واضح موارد لري، واضح وړاندوینه کړي دي، واضح اصول لري چې ماشومان په شاقه کارونو باندې باید وانستول شي، یعنی لغوی نه د شاقه کارو ګټه وانخستل شي. دا صراحت لري په دوهشتم او درویشتمه ماده کې د موارد شته. خو هغه قوانین دي مخکینی رژیم و خو قوانین برخلیک تروسه په د اسلامي امارت په چوکاټ کې تروسه روښانه نه دي چې څه باید وشي پلی دي که نه دي پلی. خو په هر حال په مخکینی قوانینو په اساسي قوانینو کې خو دا موارد راغلي و چې ماشومان باید له د شاقه کارو له هغه نه له چارو نه باید مخنیوی وشي او دوی د شاقه کارو ته باید وانستول شي.
یو شمیر کورنۍ سره له دې چې اقتصادي حالت یې هم ښه وي په ماشومانو باندې درانه کارونه ځکه کوي چې وایي له همدې کوچنیوالي څخه کلک په خبره سخت سری وروزل شي. د دې کار په هکله تاسو څه وایئ؟
په افغانستان کې د اکثره کورنۍ او د پلارونو او د میندو په ذهن کې دا فکر شته چې اکثرا دا خبرې کوي چې ماشومان دې باید په وړکتوب کې په کار بلد شي، تمرین دې وکړي چې تر څو کله چې ځوانېږي نو په کار بلد وشي. زه فکر کوم دا مفکوره په دې رابطه چې باید موږ شاقه کارونه پرې وکړو چې دوی تمرین وکړي او راتلونکي کې دوی په کار بلد وسیږي، زه فکر کوم دا مفکوره روغه مفکوره نه ده. ځکه موږ په دغه مرحله کې چې موږ ماشومانو ته اړتیا لرو چې باید دوی تعلیم و تربیه باید په سمه توګه وشي او دوی ته موږ ښې د ښه ژوند چارې ورته برابری کو، مثلا دوی ته تربیتی چارې او تربیتی بنسټونه ورته جوړ کړو چې دوی ښه وده وکړي. یعنی دوی دغه فکري ذهني تربیتی هغه وده ډېره مهمه ده نسبت له دې نه چې موږ شاقه کارونه پرې وکړو. خو اوس دا شرایط هم د شاقه کارو شرایط هم نه ده، دا نړۍ اوس د ټکنالوژي نړۍ ده. موږ باید نور مهارتونه باید ور زده کړو چې دوی په راتلونکي کې یو مفید او سالم فرد په حیث په یوه ټولنه کې راڅرګند شي خدمت. خو زه فکر کوم چې دا باید اصلاح شي دا مفکوره. موږ نورو موارد ته ضرورت لرو چې باید په ماشومان را زده کړو، ماشومان ته تمرین ورکړو تر څو یو روغ فرد او یو روغ سړی جامعې ته وړاندې کړو چې که ښځه یې که نارینه یې چې د یو سالم فرد په حیث په ټولنه کې خدمتګار اوسي. زه فکر کوم چې که دا رقم ستاسو بهتره به وي.
که څه هم اکثره کورنۍ خپله بې وزلي د دې لامل ګڼي چې په ماشومانو باندې درانه کارونه کوي، خو مخکې مو ویل چې ځینې بیا له دې څخه هم چې د ماشومانو د حقونو په هکله پوهاوی نه لري په هغو باندې شاقه کارونه کوي. تاسو یې اصلي علت څه ګڼئ؟
په اوسنیو شرایطو کې افغانستان کې له ډېره بده مرغه اقتصادي اوضاع، سیاسي اوضاع، اجتماعي اوضاع ډېره ورانه ده. یعنی موږ وینو، یعنی ضرورت نه ده دې خبرې ته چې موږ پرې بحث وکړو، عملا وینو په ښار بازار کې په کلو بانډو کې چې له ماشومانو نه ډېرې ناوړه استفادې کېږي، ډېر شاقه کارونه کوي او دوی بېچارهګان شاقه کارو ته مجبوره کېږي. زه فکر کوم چې یعنی دې لاملونه واضح دي چې د افغانستان دا ناوړه شرایط، ناوړه وضعیت او اقتصادی مشکلات دا ټول ماشومان په دې اړه کړی دي چې شاقه کارو ته مخه وکړي. داسې کورنۍ مشته چې په مشر د کور یا وجل سوی ده یا به هر تطلیه یا مسافر ده خو پرحال پا کور که نشته نو ما شمان دیسی ده کور څاره نه کوي کوره به هر مقصد یو مړی ډوډۍ د خپل مور ته او خویندې ورونو ته برابروي نو دوی بیچارګان نه ډېرې بدې استفادې هم کېږي او دوی مجبوره کېږي چې دغو هغه تخدو او شاقه کارو ته مخه وکړي خو اکثره د بیکاری د اقتصادي مشکلات دا اساسي لاملونه دي چې او د مکتبو مشکلات تعلیم مشکلات دا یو لم په سلا و نور لامل نده چه دیده باید که گیسی در ماشمان دیتا ارد سی چه شاقه کارو تا مخواه که
پا ماشمان بانده ده درنو کارونو زیان را تو ویه
پا خو لورای معلومه ده چه که چه ده منگه پا ماشم توب که ماشمان پا ده ارد کرو چه دوی شاقه کارونو که دوی لفشالان زیاد کارونه تکسره که پا ماشم توب که خو معلومه ده چه که منگه پراتلون که پا زوانی که منگه اغنه دیو تعلم فرد به حیث کارونه که اغنه منگه گرده نسو اخسته اکثرا دوی منفی تبعات دادی شد دوی پا معلولیتو بانی اخته که دوی روانی مشکلات پیدا که دی تعلیم زمینه ورتا مساعده دوی خود تعلیم وقت که خودی شاقا کارونه کردی پر نور کارو بانی مصروف و بخت و نو دوی پزوانی که خو معمولا لده رو نمگرتی او سرم بخی نو من خو ایلال رو چه اوس دی منگه حاکم نظام اسلامی مارد باید دی ماشمان و پرده باید دی خپل تدابیر باید ونیسی زکر دوی دیر علمان دی او دیر شد ضرورت دستی دی پدی رابطه دوی باید یو تدابیر باید او تا وسن جول سی او کمی پالیسی هنسی دی او کم مخکنی قوانی سی دی او برخلی معلوم سی شه دی اپا اساس لی ماشمان سرم منگه روغ استفاده روغ تربیه و روغ تعلیم ورکو چه پراتون که منگه یو سالم فرد به حیث جامعه که اغنه گتا وقت
پا ماشمانو باندی دشاقه کارونو ده مخنیبی لپاره چه باید بشی؟
از فکر کم اولین مکلفیت داده چه فعلا ده منگه حاکم نظام ده دوی با دی خپل دی تیر قوانینو پا اساس که او زن تا نور قوانین وضع که او دی خپل نور وصول و مقررات لری دی نریوار و کنوانسیونو پر بنسرد علال خصوص دی نه سوال نه تیا کنوانسیون پا اساس دی خپل کمپالسی چی دی آقا باید دی ماشمانو دی حقوق و پراوته او آقا طول وصول و مقررات چی دی ماشمان و پرابطه دی اغا دی رایت لپر باید قوانین وزشی کورانه مکلفیت لدی چی پا دیاره دی خپل خاص مراقبتون لماشمان نوکی من مکلفیت دی کورانه مکلفیت هم داده چی ماشمان تسمه تعلیم ورکی خی تربیه کی او لشاقه کارونه لسخت کارونه باید پری نک دی او دا مفکوره چی زب ماشم توب که دیوانی فشار واچه و شاقه کارو تای ارکو چی ترسوسی دیزوانی گی دی کارو تمنین ولری دا مفکوری با سر اصلاکو او اول که دی کمتونو مکلفیت ده او ثانیان دی کورانه و دی پلارون و دی میندو مکلفیت ده چی دی خپل ماشمان نه باید مراقبت و که او دی حمایت کی دی تعلیم دی تربیه زمینه ورته مساعدی کی تر څو منګه پراتو کی دی سالون فرد به حیث دنه په جامعه کې ګټه واخلو ډیره مننه
درن دوستانو دی افغانستان دی حقوق پوهانو دی رهبری شورا دی غړي فضل ربی په ژوک خبرې مو پر ماشمان باندې دی درنو یا شقه کورونو پاک لا واوریدل دا و دی دیونه دی اساسي او بشری حقوقو خبرونه تربیه کی چاري
ربی ملی سمر گرانا زندگی دی رو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی دی رو سمر ربی ملی سمر گرانا زندگی دی رو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی دی رو جانان پغم دے پوہن کرو داس دے ورس کرو چھ دے زان پغم دے پوہن کرو دزم کے ہما دا اسمان پغم دے پوہن کرو وزدرن ری دا مکان زندگی دیر نو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیرون.